په پیښور کې د شپې 11 بجې شوری دونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ساسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سر ټکی په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي د بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایی روانه ده. جسټس قاضي فایز عیسا د پاکستان د نوي چیف جسټس په توګه لوړه کړې او ایټالیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د ناقانونه کډوالو د مسلې د حل په برخه کې ورسره مرسته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې بجلی ورکوونکي اداره وابډا وایي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکولو په تور 1 کسان نیولې دي. د ادارې د سپټمبر پر 14 له 2 راهیسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکولو په وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي په صوبه کې د بجلی بلونو نه ورکوونکو څخه 213 میلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 98 کروڑ روپو جرمانې لګولې دي. د ادارې ویان حیدر علي د سپټمبر پر 14 مشال لوته ویل چې دوی د درغلیو په تور د وابډا اړوند ادارو 12 چارواکي هم له دندو لري کړي دي.
کوم ځای کې زما په غلا د حق د بارے چې کوم نه مو ګلو شخص کې مو په مولا دي مين په څه په دغه کې ملو شیا سره د غیر په ډایرکټ سره چرته کې ټپ کې مو په بګې ده د غیر تر شو پاس پورې د غیر سنشن پورې ټرمینیشن پورې تاسو دې څه ویلې وګړه.
هغه معلومات چې وابډا پاکستان او رسنیو ته ورکړي ښایي چې د ادارې تر سلو زیاتو کسانو کارخانو او کاروباري مرکزونو پر ضد د بجلی د غلا مقدمه درج کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا نن د دې هیواد د نوي چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي په اسلام آباد کې په وغونډه کې لنوموړي د دې دندې سوګند واغست. قاضي فایز عیسا د پاکستان 9 چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال ځایناسته شو. بندیال د نوي چیف جسټس د لوړې غونډې ته نو ورغلې. قاضي فایز عیسا په 1950 کال د بلوچستان په پښین کې زیږیدلی او لوړې زده کړې په برتانیا کې کړې دي. پاکستاني ډاون ورځپاڼه لیکلي چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته ګڼ چیلنجونه مخې ته پراته دي چې پکې د ورکو کسانو ستونزه په سپریم کورټ کې د 650,000 قضیو هوارول او سیاسي مقدمې او د ملکي او پوځي عدالتونو ترمنځ د ټکر موضوعات شامل دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوی. د وزیر اعظم دفتر نن په بیان کې وویل کاکړ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره لیدو کاته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به د سپټمبر پر 20 کېږي. خو انور الحق کاکړ به تر هغې مخکې په امریکا کې له پاکستاني سوداګرو سره ګوري او همدارا به د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په یو نړیواله غونډه کې ګډون کوي. کاکړ د سپټمبر پر 14 امریکا غږ ته په یو منکه کې ویلي چې په دې سفر کې به د سیمه ییز امن په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړې و چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له ناټو ځواکونو څخه د پاتو وسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره ځکه خبرې نه کوي چې هغه په قصدي ډول نه دي پریښول شوي. کاکړ 13 میاشتې دا کړې و چې په افغانستان کې پاتې وسلې ترهګرو ډلو ته په لاس ورغلي. نوموړي زیاته کړې و چې دا وسلې د ټولې سیمې او نړۍ امنیت ته خطر جوړوي. په کابل کې طالب چارواکو بیا ویلي چې لاس ته ورغلي وسلې د هیڅ چا لپاره خطر نه دی او د افغانستان خاور به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کاریږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپټمبر پر 14 په یو بیان کې ویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري، خو امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو تختولو یا د غوی پر وړاندې د تشدد کېدو خطر ډېر دی. د یادونې ده چې 13 د طالبانو حکومت په غور ولایت کې د نړیوالې مرستندوی ادارې IAM اتلس غړي عیسائیت تبلیغ په تور نیولې ول. د سرچینو تر مخه پاو کسانو کې یو امریکایي وګړي هم شامل خو IAM په یو خبر پاڼه کې پر خپل کارکونکو لګیدلې تورونه بي بنیاد او دروغ بدلې دي. د ادارې زیاته کړې چې له 55 کالو راهیسې په افغانستان کې خیریه کارونه کوي. د ایتالیا وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې له حکومت سره همکاري وکړي. هغه نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا وون درلین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج پر وړاندې په شریکه کار وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیرو 3 ورځو کې له شمالي افریقا څخه په 199 کښتو کې 8,015 کډوال د پناه اخیستو لپاره لامپیدوسا ټاپو ته رسیدلی دی. دا شمیر د ټاپو د ځایي اوسیدونکو تر اغېز زیات دی. د ایټالیا سرې میاشتې ویلي په ټاپو کې د کډوالو د 1400 کسانو د ساتنې په مرکز کې دا مهال 1500 کسان اوسي. ایف پی خبرې ایجنسی لیکلي چې دا کال له شمالي افریقا څخه ایټالیا ته تلونکي 2000 کډوال په اوبو کې ډوب او مړه شوي دي. او وروستۍ خبر د کرکټ چې د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته د 500 اوور کرکټ ایشیا کپ په پایلوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر پر 18 د نن په کولمبو کې شوې د لوبه کې ټاس سری لنکا وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سری لنکا ټولو لوبډله په 14 اوور کې په 50 منډو آوټ شوه. د هند توپهونکو یا بیټسمینانو د سری لنکا ورکړې هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له غورځولو پوره کړ. د اګست پر 13 پیل شوي دې ټورنمنټ کې د افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او نیپال لوبډلې هم خو ځینې په لومړي او ځینې په دویم پړاو کې له سیالیو بهر شوې. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. په سوات کې د ابدا چارواکي وایي د پولیسو په مرسته یو شمیر بجلی غلا کوونکي نیولي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمه درج کړي دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د بجلی د غلا په چارو کې د ابدا ملازمین لاس لري.
عام خلک دې نه پټول شي او نه دا کار کولای شي چې څو پورې ورسره د واغدا عمله شامل نه وي.
د پاکستان نیوی چیف جسټس قاضی فایز عیسی نن د خپلې دندې لوړه وکړه. په دغه معلومات درکو د پاکستان نگران حکومت په ملک کې د کاچا کې اسمګلینګ ختمولو هوټ ښکارا کړی دی. د اقتصادي چارو په هوایي حکومت باید د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې اساسي کارونه وکړي.
زمپل اکانومی سټراکچر پرابلمز دی چې کله پورې موږ غنی ټکړي ایرانی تیل دی هغه دومره غټ څنګه معنی اویلیبل نه دی.
او د سواد په سیدو شریف کې د کتابونو د مخکتنې غونډې ویناوالو د مورنۍ ژبو د ارزښت په اړه خبرې کړي.
کتابونه په جبه ژوند دی او چې جبه ترې واخلي واه کتابونه هم رکشي موږ د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو.
هله دا لمشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته برا شو. اوریدونکو نن د پاکستان نوی چیف جسټس قاضی فایز عیسی د خپلې دندې لوړه وکړه. سوګند پورته کړل. د جسټس قاضی فایز عیسی د سوګند پورته کول دستور په ایواني صدر کې وشو چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی هغه سوګند واغست. په دې موقع د لاغ سره د قاضی فایز عیسی سره دغه میرمن سرینا عیسی هم موجوده و. چیف جسټس قاضی فایز عیسی د بلوچستان د پښین دی. هلته پیدا شوی دی خو لوړې زده کړې په برتانیا کې کړې دي. دا چې د چوکایت د ترلاسه کولو وروسته چیف جسټس له کومو مهمو چیلنجونو سره به مخامخ پاتې شي په دې اولو ورځو شپو کې چې دی به نوی چیف جسټس شو. په دې اړه موږ نن له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه راته دا نظر راکړ.
د ټولو نه لوی چیلنج په سپریم کورټ کې دننه د قاضیانو ججانو د اغي متحد کول دي. ځکه په خپل قاضی فایز عیسی او ګورو چې اوس مشر قاضی دی چیف جسټس دی د د خلاف چې کله لکه د پخوانی حکومت کې یو ریفرنس دایر شوی وو د صدر لخوا چې صدر دنه حلف مواخسته نو بیا 3 کال تقریبا د اډو په یو بنچ کې چې کوم جسټس لکه دی نو بیا هغه په یو بنچ کې هم او بیا مثلا تاسو بیا دی حکومت یو کمیشن جوړ کړو د نگران حکومت نو دا چې کله هغه اډیو را لې هغه مې د ټلیفون چې افشاش ول د زنې خلکو چې پکې د پخوانی څه د خواخې مو نو هغه بیا کار نه منې کو دا نو مدار اولنې د ټولو نه مهم چیلنج دی متحد کول خپل ججان یو دویم دا چې تاسو په پاکستان کې چې چا په حق کې فیصله وشي سیاسي مشرانو په حق کې د فوجانو په حق کې جنرالانو په حق کې خوشاله وي خو چې کله فیصله د هغه خلاف وشي نو بیا هغه خفم وی بیا په سوشل میډیا باندې پټولنی زرو سره باندې مهم هم د لکه چلیږي بیا د طبیعت نه ګوري چې دا چی جسس یې سوکته او بل ګور لوی چیلنج یو بل دی نو یو خدغه چیلنج شو چې څنګه به دغه فیصلو کړي هغه یو بیلنس قائم یو څنګه فیصله کی بل ګوره تاسو پته را چی سپریم کورٹ ټول نه لوی چیلنج یو دام دي چې خپل فیصله عملی کړ چې ریټایر شو هغه تاسو بیا دوی چې یو فیصله کړی و چې د مئی په 14 دی په پنجاب کې د صوبایي سمندر انتخاباتو شي لیکن هغه فیصله عملی نشو د پی ڈی ایم حکومت هغه عملی نه کړه د انتخاباتو کمیشن کو هغه سره دلیل خو فیصله خو راغلی و نو دا بیا هم یو چیلنج چې څنګه به د موجوده چیف جسټس او د هغه نور ججان ملګری خپل فیصله بیا عملی کولی شي
تصور دل اوریدن کچھ پاکستان نیوی چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی شاہ نن پہ اسلام آباد کے خپل دندے سوگند پور تک کرل نوموڑی د پاکستان په بیلا بیلو عدالتونو وفاقی شرعی عدالت او سپریم کورٹ کے ویش کال د وکیل او قاضی په توګه کار کړی دی د قاضی فائزی شاہ د ژوند او کار په اړه معلومات د راشد خټک په دې رپورٹ کې اورو
جسٹس قاضی فائزی شاہ د پاکستان نوشتم چیف جسٹس چې په 28 اکتوبر 1959 کې په کوټه کې زیږیدل دی د جسٹس قاضی فائزی شاہ پلار قاضی محمد عیسی د پښتون اوسیدونکو او د بلوچستان سره تعلق لرونکو لومړی کس و چې د بریډلا ډیگری ترلاسه کړې وه د تحریک پاکستان مخکښ او د محمد علی جناح نږدې ملګری و د بریډلا ډیگری اخیستو او لندن نه بیرته راتلو نه پسې په بلوچستان کې د آل انډیا مسلم لیگ بنیاد ایښی و جسٹس قاضی فائزی شاہ لومړی زده کړې په کوټه کې وکړې او بیا کراچۍ ته لاړ هلته د کراچی ګرامر سکول نه او لیول او اے لیول امتحانونه پاس کړل د کراچۍ نه د قانون د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړ او د انس اف کورټ سکول لانه د بار پروفیشنل امتحان سرته ورسو د قانون د لوړو زده کړو نه پس جسټس قاضی فیضی صاحب په 10 جنوري کال 1950 کې په بلوچستان های کورټ کې وکالت پیل کړو او په مارچ 1998 کې د سپریم کورټ وکیل شو د 28 کلن وکالت په دوران کې د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د سند های کورټ بار اسوسییشن او د سپریم کورټ بار اسوسییشن غړی پاتې شوی دی د وکالت په محل په ډیرو پیچلو مقدمو کې د های کورټ او سپریم کورټ د مرستندوی په هم کار کړی دی او په ځینو نړیوالو مقدمو کې هم رول لوبولی دی جسټس قاضی فائزی صاحب په لومړي ځل په 3 نومبر 2009 کې هغه مهال د رسنیو موضوع وګرځېدو چې د هغه وخت صدر جنرل پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او ججانو ته د پروویژنل کانسټیټیوشنل آرډر یعنی پی سی او لاندې سوګند پورته کولو امر وکړ جسټس قاضی فائزی صاحب د پی سی او لاندې حلف اخیستلو نه انکار وکړ وروسته د سپریم کورټ لخوا د ایمرجنسی حکم غیر آئینی وګرځول شو د پی سی او ججانو استعفاګانې ورکړې او جسټس قاضی فائزی صاحب په 5 اگست 2009 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ شو چې تر 2014 کال پورې په دې منصب کار وکړو په 5 ستمبر 2014 کې د سپریم کورټ د جج په هیڅ سوګند پور تکړو د جسټس قاضی فائزی صاحب د پاکستان د چیف جسټس جوړېدو په حق د سپریم کورټ وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي ایډوکیټ منیر کاکل مشال لډیو ته ویل
په دې کې خوشک نشته چې د قاضي فائزی صاحب د بتور چیف جسټس الیویشن او بیا دغه تعلق له بلوچستان سره د خلکو خو ایکسپیکټیشنز یا امیدونه دي اورال د پاکستان زا او بل خصوص د بلوچستان غو خو به ډیر دي د چودری افتخار بعد د بلوچستان زا د نمائندګي ور ملاوږي او کچيري د عدالتي سیستم کم وقار چې توسه پوری بایلل دي خلک اعتماد رو باندې کوي نه نو دغه د اعتماد د بالدو د پر قاضي صاحب باندې قاضي صاحب ز امیدونه هم ډیر دي او ذمہ داران هم ډیر دي
جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان عدالتی طریقہ غا یاد سہرہ چې ډیر مهمه پریکړه کړې دي په دې کې د میموګیټ سکندل د پر جوړ شوی عدالتی کمیشن مشري په کوټه سیول هسپتال کې د زنمرګي بریډ د پلاتونو کمیشن مشري او د تحریک لبیک پاکستان لخوا د فیض آباد د پرلت په اړه پریکړه شامل دي د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د روان کال د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس په توګه د جسټس فائزی صاحب د نوم منظوري ورکړه دی به په 15 اگست 2024 کې ریټایر کیږي جسټس قاضی فائزی صاحب په اسلام آباد کې د خپل میرمن سره اوسیږي دوه اولادونه او یو لمسی لري راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د خیبر پښتونخوا د بجلی او برېښنا ورکوونکي اداره وابډا وایي په ټولو صوبه کې د بجلی غلا کوونکو د بلونو نه ورکوونکو پر ضد کاروایی روانې دي د دې ادارې په خبره لسلو زیات کسان د بجلی د غلا په تور نیولې دي او جرمانه کړې دي د ملکن ډویژن بجلی ادارې مشر بیا وایي په 13 ورځو کې د 250 بجلی غلا کوونکو پر ضد مقدمه درج کړې دي او د 1,30 نورو کسانو پر ضد هم کاروائی دوی لګیا دي کوي بل خو ځایي کاروباریان وایي په سیمه کې د بجلی غلا په ولسی کچ کم ده حکومت د بجلی نرخونه ډیر پورته کړی دي دوی تور لګوي چې عام خلک نه بلکې د وابډا ملازمین او د ځینې سرکاري محکمو چارواکي په د بجلی د غلا په چارو کې ښکیل دي او باید د هغوی پر ضد هم کاروایانې وشي تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې
د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د خیبر پختونخوا لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه صوبې په ټولو ضلعو کې د بجلی پټونکو په ضد کارروي روانه ده. د ادارې لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه تیرو څو ورځو کې 2203 ځایونو کې ناقانونه بجلی اغستونکو بې جنګلو شوي چې پکې 2202 کورونه 115 کاروباري مرکزونه او 15 کارخانې شامل دي. په دغه لړ کې 1100 مقدمه درج کولو درخواست شوی چې پکې 1555 مقدمه درج شوي او 1700 نیولې شوي. دغه رنګ 98 کروڑ روپۍ جرمانی لګولې شوي او بقایا جاتو کې 213 ملیون روپۍ وصول کړې شوي. د ملکن ډیویژن بجلی محکمې مشر مجاهد خان د ستمبر په 1100 مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت واضحه پالیسي ده بجلی پټونکو او بل نو ورکونکو په ضد به اپریشن روان وي.
سم کدان چې کسانی نو هغه دې مونږ تراشي مونږ بل فوري میټر به ورته ولګو زمونږ د طرف نه چکیږي بس زر به ورته میټر ولګو چې دا کونډې مونډې د غشي لکه ختم شي نو مونږ به دې باندې خوشاله شو. بس مونږ طرف کو اپریشن په کار دی دوی به د فیوچر د مسلو نه به ختم شي. د خلکو دا ګیلې مې چې دا اکشن اخلي دا صرف د غریبانو لپاره دی. اوس چې کم یو غټ دی زمونږ د سیکرټري طرف نه د بار نه دا هغه اډوایز دی چې تاسو چې کم نه د غټ نه شور وکړي کم دا سیاسی خلق دی غټ خلق دی ټول دی ما د دې خلاف اکشن مو ته راشه تاسو دې اکشن واخ.
د سوات چیمبر اپ کامرس په خوانه مشر او ځای سیاستوال یوسف علي وای چې په دې ورستو کې د بجلی نرخونه دومره زیات شوي چې عام خلک څه کوي درمیانه درجه خلک هم بل نشي ورکولای. دی وای چې د بجلی غلا د ټول نه زیاته سرکاري ادارې او د بجلی ورکونکو ادارې اهلکار کوي او بیا دغه په تاوان کې د بجلی نرخونه پورته کولو کې عام خلک ځپلې کیږي.
کوم چې دا سپېڅل خلک دی نور مډل کلاس خلک دی هغه غریبانان په چوند او هغه د دې نه پریاد کوي او هغه ټول دا مسله ده او ډېر مشکلات چې کوم سرکاري دفاتر کې چې زمونږ د انتظامي او زمونږ د دې وعده د افسرانو دي شامل نه.
بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د صوبه خیبر پختونخوا مشر ترجمان حیدر علي مشال ډېر ته وای چې دوی ټوله صوبه کې د هغو ټولو خلکو په ضد کارروي کوي کوم چې د بجلی په غلا کې ککړ وي. د ویل چې عام خلک هم واپډا ته خپل شکایت کولی شي. د بجلی په بل د شکایت نمبر درج دی. په دې ورستو کې حکومت د بجلی نرخونه پورته کړي چې په ضد مظاهری هم شوي. حکومت یو اړختوي چې د نړیوال بانک سره د لوازنامې تر سوري لاندې د بجلی بیې زیاتې شوي. نو بلخوا د اربونو روپۍ بجلی هم هر کال په ټول ملک کې پټولای کیږي. اوس د بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد د صوبې ټولو ضلعو انتظامیې پولیسو او سیکیورټي ادارو سره په ګډه کارروي روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تورخم پر پوله د مال وړونکو گاډو ډرایورانو او ځینو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو نن مشال وړو ته ویلي چې د پاکستان اړخته د مالونو د سکین کولو ماشین چې سکینر ورته وایي خراب پروت دی. د تورخم لار د نهو ورځو تر بندېدو وروسته د جمعې په ورځ بیرته پرانستل شوی. ډرایورانو زیاته کړې چې پر مالونو بار دوی گاڑی په تورخم ایسار او لوجې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د کسٹم چارواکو به ویلي چې د ایکسپورت سکینر یې څو ساعتونو لپاره د امپورټ په ټرمینل کې لګولې وو او د تازه شیانو گاڑی پرې کلیر کړي او پیښور ته روان کړي دي. دوی په خبرو د امپورټ ټرمینل سکینر په جوړولو به وخت لګي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
یو افغان ډرایور باز محمد مشال ریډیو ته وایي چې ډېرې ورځې پس پاکستان ته واوړېدل خو دلته اوس د مال په سکین کولو، کانټه یا وزن کتو او ګیټ پاس جوړولو باندې وخت لګي او دوی مخکې پېښور لوري ته حرکت نشي کړای.
دوی خورا پورې و تر دې خو شرالو سکین خراب دی. بل کانټه هم دغه ځنه راوړو دلته کانټه لاره بند او په کانټه کې تقریبا یو ګڼټه تیر کړل. سکین هم خراب دی، ګیټ پاس هم نه دی شوی. ډېر زیات مشکلات یې نه قرار ولاړ پیاز نه اوبر روان دی خو هم ډیر تکلیف شروع ولاړ په قطارونو کې د شوی چې نه د اوبو دارا کو نه دی او شې دارا کال تم ډیر بازار شو گاډو لاندې به پراته تا خو کې دی خو دوړ خلک ډیر سخه خراب کړو تجارت کا پله دی پله دی
د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اتحادیه یو مشر مجيب شنواری ویل چې دوی د سکینر د خرابې په لړ کې د رصد او تعمیرات ادارې نېشنل لوجستیک سل او کسٹم چارواکو سره د دلی او دوی ته باور ورکړی ضربې فعال کړی
چې کوم د سکینر خبرانو پاغه باندې نن موږ دوه درې زل د ان ال سي چې کوم زموږ خلک ناستو هغه سره خبرې وشوي نو دا هغه نه دا و چې موږ الډی په دې باندې پروسس شروع چې کوم آنلاین طریقہ کار دے دیا کوم انسٹالمنٹ دے دیا کوم زے کے میسنگ دے پاغم ہم پراسس شروع کرے دے او دین علاوہ دا سکینر چپ کوم زے ادرے دل دے دے زنے دوی دا سائٹ کی دوی کوم اکانٹا دا او کوم سکینر دے اگر تا شفٹ کئی سلو پینزو رزے کے با مونگ دا ٹول عمل پورا شی او دا امپورٹ سکینر چکوم مسئلہ ایش دا بن تقریباً مونگ حل کرو
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکی محمد حماد د سپتمبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ارزي توګه د ایکسپورت یا برامداتو سکینر د امپورت یا درامداتو په ټرمینل کې څو ساتونو لپاره لګولې وو او تازه شیانو لکه سبزی او میوه ګاډي پر کلیر کړي او په خبرته روان کړي دوی لیکلي د امپورت په سکینر کې نیکی خرابی راغلی او په جوړېدو به سورځ ولګي تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه محل وتړل شو چې کله افغان طالبان خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو لدې کار منه کړل نو د سر بیا د وترفه نخته وشو او یو بل ته مرګ جوړبلا واړوله د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د نخت نه پاس پاکستان اړخته دوی په تورخم کې سکینرې کانټې د اف بی آر یا محصولاتو سیستم او نورې مشینرۍ لخپل ځایونو نه خوندي ځایونو ته منتقل کړي وي چې دوه طرفه جګړه کې ورته زیان ونه رسي خو بیا د سپتمبر په 15 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوي او د دغه نظام په بیا بحالولو کار روان دی فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو د اردن کو پداسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د اقتصاد د بیا رغونې او هغه ته د ودی ورکولو په مخه د سمګلینګ د مخنیوي په اړه اقدامات پیل کړی دي د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی مشران وایي حکومت باید د افغان ترانزیت ټریډ یا تجارت په او په سرحدي لارو د تجارتي مالیې په مت کې د اصلاحات وکړي دغه کار ته ډېره اړتیا ده ځینې د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي چې په د ملک په اقتصادي ډانچه یا سټرکچر کې هم بنیادی اصلاحات باید وشي چې دغه کار به نه یوازې اقتصاد پیاوړی شي مضبوط پشي د ملک بلکې د سمګلینګ یا د قاچاق د مخنیوي په چارو کې به هم مرسته وشي د مجید بابر رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونه وایي چې د افغان ترانزیت ټریډ او د ایران او افغانستان نه د سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د سامانونو له امله د پاکستان اقتصاد ته په اربونو ډالر زیان روان دی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل وویل چې دا مهال د افغان ترانزیت ټریډ په نامه د سنگار سامان کیمیکل موبایل ټلیفونونه د بجلی سامانونه ټلویزیونونه د ټیکسټایل مصنوعات او هغه شیان را دي چې افغانستان کې نه کارول کیږي نو باید د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامې ته کتنه وشي
ترانزیت ټریډ کې دوه وادونو مشران د کینو افغانستان کې کوم شی ضرورت دی او زموږ لرونه دي او ضرورت پورا کول دا غوي د لار ور کول دا زموږ بنیادی ځواري دی چې باغ سره سمندر نشته کو دا نشي کې دي چې دا غزه کم چې کاروبار اندي یا نور خلک دي چې هغه شي نه راغوري چې دا کم چې افغانستان کې د سره ضرورت نشي یا ضرورت ډېر زیات راغوري هغه شي نه بیا واپس پاکستان ته راځي
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سپتمبر په 15 د کسٹم په اداره کې د سمګلینګ پر ضد د سانګې په حواله وایي چې په کراچۍ کې د سکم درویشتو عرب ګروپو مالیت سامانونه نیولې دي چې پکې څه د پاسه 2.5 سوا موبایلونه، یو نیم زر لپټاپونه، دولس سوا بیلابیل ډول ټیبلیټونه، پنځه ویش ال سی ډی سکرینونه، دولس سوا اویا الکترانیک سیګریټونه او سل کارټنا د بیلابیلو هیوادونو صابونونه شامل دي. چارواکو ویلي دي چې کسٹم ته په ورکړل شو اسنادو کې د دې شیانو پر ځای اوسپنه او سټیل لیکل شوي ول. په راپور کې نه دي ویل شوي چې آیا دا شیان د افغان ترانزیت ټریپ په نامه راغلي او د چا ملکیت وو. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یو بل پخوانی مشر فواد اسحاق وویل چې د حکومت لخوا دا عملیات به میاشت روان وي، خو دا د دې مسلې مستقل حل نه دی.
د ټایر نه والا، ټیوب نه والا، کپڑے نه والا، کاسمیٹکس نه والا، دا چې هر یو شی اسمګل کیږي، چې دا حکومت پاکستان اسمګلنګ بندول غواړي. دې ډېر آسان حل دی چې تاسو ډیوټي ټیرف چې دی تاسو د افغانستان ایران سره برابر اوسه، نو هیڅ کله به اسمګلنګ نه کیږي.
د پاکستان د کسٹم ادارې د سپتمبر پر نهمه اعلان وکړ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قاچاق د مخنیوي په اړه عملیات پیل کړي. دوی دا وکوي چې په دغو عملیاتو کې یې د سد پاسه دوه ارب روپو مالیت قاچاقي سامانونه نیولي دي چې پکې چینی، زراعتي سره یا خوره او د پټرولیم مصنوعات شامل وو. خو اقتصاد پوه ډاکټر محمد ناصر خان وایي چې که حکومت د پاکستان د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره د سمګلنګ په اړه اقدامات مهم ګڼي، نو دا سنجیده نه بلکې علامتي اقدامات دي.
دا ټیک ته سمګلنګ هم شته، خو چې کوم سکیل باندې دی دا شو کوي چې رمو دا ټیک ډاون کوو، دا څو کو دې سربار سیم پروف شي، نو دا لانګ ټرم کې او غټ سکیل باندې د دې سره ګټه فائدہ نشته. زموږ خپل اکونومي سټراکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټیک کړي، نو رمو د اکونومیک صورت حال دې سره نه ټیک کیږي چې دا شو نه تاسو کوي. فار ایگزامپل تاسو وایي چې رات ایرانی تیل دي، نو هغه څومره خلکو ته ایرانی تیل په لوور پرایس باندې اویلیبل؟ ډیرو خلکو ته اویلیبل دي، ډیر به خلک ولې جاړي لګره چې رات قیمت تیل تیلو.
په 2013 میلادي کال کې خپور شوی د مالیاتو د غلا په اړه په یو نړیوال سټرینیز راپور کې ویل شوی چې د چایو، ټایرونو، تماکو، د تیلو د مصنوعاتو او نورو قاچاقي سامانونو کې د مالیه د غلا په مد کې پاکستان ته هر کال 310 ارب روپۍ زیان اوړي. د راپور لمخه پاکستان ته د قاچاق شوو توکو حجم له 2014 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې نږدې 3 چنده زیات شوی دی.
مجید بابر رپورټ. د کرمې سنی مشران تور پور کوي چې د سپتمبر پر اومه په کنج لیزو کې د سلورو کسانو نیول او د څو وخت لپاره د غوي سارول د هغه امن لوزنامې سرغړونه ده چې د جولای پر 14 د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ شو. و بل خو د جرګې مشران وایي چې د دې ستونزې حل به د خبرو اترو لارې وباسي، خو دوی بیا پر مقامي مشرانو هم غږ کړی دی چې د معاهدې پابندي وکړي. د طارق اورگزی رپورټ. اورو
په 1 سپتمبر د بره کورمې په کونجلیزو کې مباینه مسلح خلکو د مقبل قوم سلور کسان هغه وختونه ول چې هغوی هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د صدې مفتی نور بادشاه مشال رډیو ته د خلیپ ورزویلی کله چې دا موعده وشوله چې د سیمې ټولې لارې به پر یو بل کولاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی سلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه ده د حکومت نه سو دوی ګرین جرګاره وغړي، دوی نه د 12 کروڑ ولا کوم زمينات ته دادونه واخستل شي، او ډي پي او او امدارنګي د قومونو دا یا هغه د صدر ډي سي صدا د قانون نافذ کولو کې ناکام پاتې دي د دې د تبديله مطالبه ده.
بلخو د کونجلیزو مشران دا مني چې د مقبل سلور کسان نیولې ول، خور سره له سبد سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې سو وخت پورې تر کینول پس واپس په عزت حکومت ته حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبل سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نشول چې پر ځای دې کاروایی وشوله. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېختي مراسم روان ول چې ورته سکیورټي سخت کړی شوی و، خو بیا هم تر منع کېدلو باوجود سالور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خنه بولی.
په لینک روډ باندې او مین روډ شاته پاغي سی و دغه لري باندې مو بقاعده کارنیل سره کې ساشي و س امهرام و دي سفارې دغه ورېدو کې شو کې دغه لري باندې خدي چی و جلو سنوي دي سکیورټي مو ذمہداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارچوي اغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې په دغه روډ باندې چی وځ دا کاسون په دغه ورېز باندې ملیشا وغوتې ایڅ ماڅه دوی زبردستې سره په دغه لري روغلل.
بلخوا په دغه د ضلع تنظیمي دریز مخې ترغله او نو پولیسو سوبېلی، البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجی زدګل مشال لډیو ته په 14 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن موعده شوه چې خیال ساتل په دواړو فریقینو لازم دي، او زیاته به کده سیمه امنیت خراب شي نو ډېر تاوان بومومي.
خبره نه پیږدو، خبره په خبرو لاندې کې په زور باندې لاندې
په کورما کې پر 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهات مشران هغلته د 600 ډالو ترمنځ امن معاهده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوی معاهده کې دي چې لارې به د خلکو سہولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه په خرمسته شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزمانو ته ورورسیږي. معاهده کې دي چې کم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کراولي. طارق ورغ سے مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د مازیګر شپږنی بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به وورو. خبر پختونخوا کې د بجلی ورکوونکي ادارې وابډا ویلي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکول په تور 120 کسان نیولي دي. د ادارې د سپتمبر پر 14مه له 2 راهیسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکولو په وخت په خبرپاڼه کې ویلي چې په سبا کې د بجلی بلونو نه ورکوونکو څخه یې 213 میلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 98 کروڑ روپو جرمانې لګولي دي. د پاکستان سپریم کورٹ جج جسٹس قاضی فائزی سا نن د دې هیواد د نوي چیف جسٹس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په اسلام آباد کې په غونډه کې له نوموړي د دندې سوګند واغست. د پاکستان نگران وزیر اعظم حق کاکړ به په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر نن په بیان کې ویل چې کاکړ به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په منځ غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپتمبر پر 14مه په یو بیان کې وویل چې اوسمهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري، خو امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو نه ډډه وکړي. د ایټالیې وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې د دې له حکومت سره مرسته وکړي. هغې نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا اون در لین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج په وړاندې په شریکه کار وکړي. او د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته د 500 کرکټ ایشیا کپ په لوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په 14مه یعنې نن په کولمبو کې شوې دې لوبه کې ټاس سری لنکا وګاټه او لومړی د بیټنګ کولو پرېکړه وکړه. د سری لنکا ټولو لوبډله په 14 اوور کې په 500 منډو آؤټ شوه. د هند بیټسمنانو سری لنکا ورکړې هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له ورکولو پوره کړ. مشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل بل موضوع تراشو. پروند سپتمبر 14مه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې یا د غوی په بند کې د مهسا امینی د مړینې له لومړی تلین سره برابر وه. د هغې مړینې په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه چې په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمېر ایرانیانو د بشري حقوقو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې جوړې کړې وې. تفصیل یې احمد تکل راکوي.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شوه او د 2022 کال د سپتمبر په 14مه نیټه د دې ځوانې کورتوکامې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 14مه یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نه مرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګه فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې له کوره ووزي ونیو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوی دی چې له کوره د نوزي او د محسا قبر ته د نه ځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نور نړۍ ته هم وغځېدل.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسی.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان نه د ګواښونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. کاکړ له امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا سویم ځل چې د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغانستان په اړه د ګواخ ژبه کارولی. تفصیل بیا هم له احمد تکل څخه.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستان د هر راز ګواخ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوه اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستان د پاکستاني طالبانو د ګواخونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په جواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہے. هم
پاکستان له ځان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هوا د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلې دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی. او له هغه یو ونی مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حمله زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلی شول. پاکستان په دې وروستیو کې پر لپسې تورونه لګوي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حمله په ورستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوام د رسول لټینګښت سره مرسته کړې. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هیواد د انتخاباتو کمیشن غوښتي چې زر د نو ټاکنو نیټه او مهال ویش اعلان کړي. د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بټو په دې بیان نیوکې کړي دي چې وایي ولې دا ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې د منظورې د ګوند غنی ملاتړ کړی وو چې په وجه اوس دا یو آئینی مجبوري ده چې نوې حلقه بندیانې وشي او تر هغې وروسته بیا انتخابات وشي. او د دوی په خبره چې همدې مسلې د حلقه بندیو جوړولو د کار په د نو انتخاباتو په مخ کې یو خنډ جوړ کړی دی. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوې حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانی کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپل ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سي آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسس دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ د په سی سي آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسي ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو، تاسو ته پته چې منیسټر پاټې خو دا این پابنده او همیشه لپاره د اینو جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوی ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو چې د نوې مردوم شمارۍ لاندې دي نوې عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دی، نه د پیپل پارټۍ او د جمعیت علما اختیار دی چې ضرور شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوهراو با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سرو او صوبو د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي، نو آیا هغه وخت او خبره دستخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد موږ تخکاری؟
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
The party had an extensive discussion
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دی. د یو ورځو کې د پی ڈی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا شپاړس میاشتې د یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګی. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورټ د مردم شماری په حق لا د مشترکه مفادات د کونسل اجلاس ته فیصله ختم کړی یا کله د مګرځوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دار چې په نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلي وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په دیرشمه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسی او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
حکومت د پټرولو او ډیزلو نرخونه یو اربیا زیات کړی دی چې دا بیا د سپتمبر لښ پاره سمې عملی شوی دی. د سپتمبر پر 15 په شوی اعلامی یا نوټیفیکیشن تر مخه د پټرولو یو لیټر بیا سباندې شپږ روپۍ او د ډیزلو هغه بیا څه باندې 10 روپۍ زیاته شوې ده. تر دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پټرولو نرخ 321 روپۍ، د ډیزلو هغه بیا 329 روپۍ نوم اوریدلی دی. د پاکستان بیا ولس وایي چې حکومت د ګرانۍ په زیاتولو او په تیره د پټرولو ډیزلو د بیو په ډیرولو دوی ته ژوند کول چې دی هغه ګران کړی دی. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پټرولو کې ډیره ګرانه شوې ده. رکشا چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سره روزګار ځان لبو ګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت 10 روپۍ کړی وا او 100 روپۍ لیټر نه کې مو خوشاله، اوس په 332 روپۍ کاست دي، ځکه چې ټول 1200 روپۍ اول برابر شي نو موږ له خوشې دمو 1200 خوشې هي کې کم سے کم چې کم نه شي 700 پټرول ته راشي موږ سم پاتې نشي. نو دې کې موږ بچی سو ساتو، خو بس مجبوریا بل څه کاشتنه دغه باندې چې کوم نو خپل وخت تیرو. موږ په خپل ځان باندې کډر کاپی کنټرول کوو، مطلب دا چې روټه شو داسې مثال موږ وته غوړي نه چو خپل ځان له ضرور کوو، ځکه چې برابرېږي نه. نو دا سم دې اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نو دا غي ته بس ځکه چې پټرول کې وسنه پاتې کی.
دا سوزکی ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي، وایي د کور نور ضرورتون لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
سړی ځان له رزق پیدا راغو کې دي کې انسان واړه بیمار شي بل څه شي بل څه شي، هر ماشومان دی یو سړی ډیمانډونه کوي واړه نو خو هر یو شی چې کم دی ورس تر وځره دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه ډیره مشکل ده. غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې زمون خو جی سوزا کې دی، خو مسله دا ده چې ورس کې بچته یو پیره ملاوي دو سغم ناراضي چې راشي چاته پیسې ورو سو کاغه پیسې نو ورکي. هغه 13 میاش کې 10000 روپے بل راغلي عام هم نه داخل کړو، گیس بل چې کم دی 2000 روپے راغلي، هغه چې ناراضي وبسره روان دی بجلی نو ورس خوشاله.
پاکستان کې زیاتره غټ گاڑی چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل غورځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغه غورځيږي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه، نو هغه گاډی هغه په خوا باغ سره په درې لکه نو هغه سغی ته چې مونږ ته سلور راکړه پېښور گاډی دغه شو چې پینځه املیکا او شپګل کپوري راوړي او خام مال چې بده راوړي بهر نه کراچي نه کارخانیدار به لوټ خو اخر مال باندې بچي کړه. لکه یو ګجرات کې یو فیکٹری دی دا هغه وایر رالو کاپر وایر کړه کیپیسیٹر راضی هغه استعمالیږي نو بوج پچا شو بوج په ډایرک عوام باندې شو نو غریب خلکو خانه خراب شو.
پاکستانی حکومت دریز دری چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیا د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دي. یاد دی وی چې حکومت په وړومبي سپتمبر هم د پټرول او ډیزلو یو لیټر نرخونه تر 13 روپو سیوا کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د خیبر پښتونخوا د شاوخوا 2000 د زیاتو سرکاري کالجونو استادانو حکومت غوښتي چې د دوی د ترکه مسله د زر تر زر حل کړي. د استادانو د اتحادی مشران وایي په دوی کې زیاتره استادانو یو بل گریټ ترکه کار لتیرو وو کلونو راځي د زند ښکار دی. بل خو د صوبې تعلیم محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې دا مسله زر هواره کړي. تفصیل د فرخندی اسد پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترکۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځن ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهرې هم کړې وې. د مانسیری نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادی یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپل غوښتنو په اړه وویل:
پی ایس پی کی دا پروونشل سلیکشن بورڈ کی کنا او اغا دی چې کوم نن زموږ پی ایس پی پوسټ پون کړه او زموږ نیمونه چې کوم دی اغه پی ایس پی نه ډیلیټ کړل. اصل پرابلم دو فائننس او پرابلم مو چې بای تادی رجات موشن دی 4800 پروفیسورانو او دغه لپاره اغه دا ډیلیټ کړل. تن سبا دی سو استریټی میجر اغست دی.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سنا سره 2000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقۍ کاری ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا سرکاری کالجونو د اتحادی مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وای کو غختنی ونه منل شوې نو د راروانی اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلان وی.
او نیکست ویک کې به ان شاء الله امید دی پورا شي دا پورا نه راغی نه پس بیا زموږه احتجاج به تاسو ان شاء الله ټول د غشي ته نو مطلب پروموشن و سیر 12000
ټیچر دی. استادانو اتحادی وای چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیسته وو. یو غختنه یعنی بل گریډ ترکی یا پروموشن یی دا په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونشو. خو د پیښور دی او سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وای دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریک کړي او هیله لري چې ضربا هوار شي.
اصل کې دې مطالبه دا و چې د پی ایچ ڈی کم کیږي د پروینشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسې شکل دی د پروموشن کیسې دا شامل نو اوس ماته دا رپورټ راغی چې هغه کیسې
سرکاری کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینې استادان داسې دي چې د 13 کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي.
د سواد په سیدو شریف کې د جمعې پر ورځ د یوې ځای ادبی ټولنې چې سواد ادبی ملګری نومیږي دوی د پښتو د دوه نو کتابونو د مخکتنې لپاره غونډه جوړه کړې و. په دا غونډه کې غنو د سیمې ادیبانو شاعرانو زده کوونکو برخه اخیستی وه. د غونډې ویناوال وویل چې پښتو ادب کې نثر کم لیکل شوی دی، د تحقیق په برخه کې هم کارونه کم شوي دي، نو ځکه دوی د دې دوو لیکوالانو د ستاینې لپاره دا غونډه جوړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې غونډې ته ورغلی و او موږ ته پردا رپورټ را لېږلی دی. د رپورټ پسې بیا تاسو اوریدونکو هم د سواد دی ځوان سندرغاړي ایاز خان په غږ د یو سندره هم اوریدی شي.
د ضلع شنګلې اوسیدونکو او په جانزیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطا الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستوري په محل پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی، خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستوري ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزئی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطا الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطا الرحمن عطا په کتاب تجزیه تنقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکي پښتانه دي، خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د ویونکو په ژبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده، ځکه چې قانونه په ژبه ژوندې وي او چې ژبه ترې واخلي هغه قانون هم ورک شي. د قانونو درکېدو دغه طریقه کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي، بلکې په معنوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تت او ورک شي. چمنګای د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا د اتاسه په اتمه قالو مشتمل یو علمی کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري، ځکه چې د دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ډی ډیګری ټرم پیپر دي. دا کتاب د سکه موضوعات سلور نیم کروڑ پښتنو د لپاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمیا ده کنه.
دا د وی دستوري مشر مینمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر اپریدی په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کول چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیګری لپاره لیکل شوې مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی.
چې کدر احد ځخیلی نه زموږ د افسانې آغاز کی نو د طاهر اپریدی نه زموږ د جدید افسانې ابتدا کی. چې موږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره پسند کې دونو زموږ سره طاهر اپریدی افسانې. نو دا تورامان په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخې تراله چې یو د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډیره زیاته مهمه ده، څنګه چې دا نور موضوعات دي. او په دې کې ما دا زیل دو چې دې پر ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت چې وی کو په اوستا کتاب چې بیا تیسس کال ګوري کې ډیر لیکوالان خپل تیسس بیا د چاپ کوو جوګن غنی چې یاره یا ما دې کې دای دای یو ورګه سمو مې برابرون مې په تور رحمان زما په خیال چې په کال کې دنن دنن خپل تیسس چا مونږ کړ او ولست کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګوري خوږجب شاعر ظفر علي ناز د تور رحمان عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
دا زکه خو ملګرو کی ملګری موتبر شوی، امین د خپل قلم د خپل جبی او هنر شوی. اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی، اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی. ران غختی د خپل فن کی د سفر لیتان دی وګمی دی، ستالیک ستا دران فکر روخان آئینی دی.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطا الرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطا الرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو، شاعرانو، زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ستا دغمگین ستا دغمگین ما
دیوا